ماسپخین 2 بجې د زموږ غږ له آزادۍ رادیو اورئ قدر منوریدونکو، تر 3 بجو په دې ساعت کې د آزادۍ په چپو کې پروګرام خبريږي. د دې خبرونې کوربه به اجمل اندوی، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د بشری حقونو دوه مخکښو مدافع ټولنو غوښتنه کړې چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه دي د بشریت پر ضد د جرمونو په توګه وڅېړل شي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل او د عدالت او بشری حقونو مدافعانو په یو ګډ راپور کې چې عنوان یې دی د ښځو پر ضد د طالبانو جګړه، ویلي دي چې پر افغان میرمنو د طالبانو کلک محدودیتونه او غیر قانوني ځپونکي اقدامات دي د بشریت پر ضد د احتمالي جنایاتو په توګه وڅېړل شي. په دې راپور کې د بخښنې د نړیوال سازمان د مشر اګنیس کالامارت له قوله ویل شوی دی چې نوموړی وایي افغان میرمنې د جنسیت په اساس د بشري ضد جنایاتو قربانیانې دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ رادیو په راتلونکو خبرونو کې راځي. د افغانستان د مخابراتي خدماتو اداره یا اترا د افغانستان په شمال کې د مخابراتي شبکو د 490 انټنونو د رغونې د پلان خبر ورکوي. بختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکړی چې د انټنونو بعد د بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل او سمنګان ولایتونو په هغو سیمو کې نصب شي چې د مخابراتي شبکو خدمات پکې کمزوري دي. بختر د اترا ادارې د رئیس حافظ محمد ثابت نومان له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي تر اوسه د جوزجان ولایت په قوشتېپه او د درزاب ولایت ولسوالیو کې درې انتنونه فعال شوي او په راتلونکو دوو میاشتو کې به په ټولو 15 ولایتونو کې د نورو 140 انتنونو د رغونې چارې بشپړې شي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد له نورو ولایتونو څخه هم د کمزورو مخابراتي خدماتو شکایتونه رارسیږي. په تخار کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې یوې ښځې ځانوژنه کړې او یوه بله وژل شوې. د تخار د امنیت قومندانۍ ویان عبدالمبین ساپی نن رسنیو ته وویل د ینګي کلا ولسوالۍ په کفترلي کلي کې یوې 23 کلنې ښځې د کورنیو لانجو له کبله مرګموش خوړلی او ځانوژنه یې کړې. ښاغلي ساپی همداراز وویل بېګا په مرکز طالقان کې په یوه بله پیښه کې یوه ښځه په خپل کور کې د ناپیژاندو کسانو لخوا وژل شوې ده. د ساپی په وینا د دواړو پیښو په اړه څېړنې پیل شوې. په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې پخوانۍ سابقه لري، خو په وروستیو کلونو کې زیاتوالی پکې راغلی. په پاکستان کې هغه کسان چې په وروستیو تاوتریخوالو اعتراضونو کې په لاس لرلو تورن و پوځ ته سپارل شوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله نن وویل 33 کسان پوځ ته سپارل شوي او ټاکل شوي چې په پوځي محکمو کې به محاکمه شي. دا کسان د مې په 9مه د پخواني صدراعظم عمران خان د نیولو په غبرګون کې د اعتراضونو پر مهال پر پوځي تاسیساتو په برید تورن او نیول شوي وو. ثناءالله وویل تورن هغه کسان دي چې حساسو دفاعي تاسیساتو ته ننوتي وو، خو د هغه په وینا دا پوښتنه لا هم نه ده ځواب شوې چې دوی څنګه پوځي تاسیساتو ته په ننوتو بریالي شوي وو. او د اوکراین پولو ته څیرمه د روسیې د دریو سیمو چارواکي دا کوي چې اوکراینی ځواکونه یې پر سیمو د توغندیو حملې کړې. د بلګوراد سیمې والي ویاچسلاو ګلاتکوف نن پر خپله ټلګرام پاڼه ولیکل چې پر څلورو ولسوالیو بېګا د اوکراینی ځواکونو توغندي ولګېدل، خو د ده په وینا تلفات یې نه درلودل. د رستوف والي وسیلي ګولوبیف هم ویلي چې پر ماروزوفسک سیمه د اوکراین یو ویشتل شوی توغندی شن شوی. بلخوا د جنوب ختیځ ښار کراسنادار ښاروال ایفګینی ناوموف ویلي چې نن سهار وختي یوې چاودنې یوه د استوګنې او یوه دفتري ودانۍ زیانمن کړل. د راپورونو له مخې پر کراسنادار ښار هم د ډرون برید شوی. د دې ادعاو په اړه اوکراینی چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي.
آزادی پڅپوکی
در امواج آزادی
درنو دوستانو ستړي مشه دي آزادی پڅپوکی د دې اونۍ خبرونه ته مو ز اجمل اند هر کله کوم. نن دې آزادی پڅپوکی خبرونه کې افغانستان څخه د غیر قانوني کډوالۍ په اړه بحث کوو. پرون د اتل سوهغه افغانانو جسدونه افغانستان ته انتقال شول چې درې میاشتې مخکې مړی بلغاریا کې ویلارې کې مندل شوی وو. د ټول سیزو رئیس یو شمېر افغانان هڅه کوي چې د غیر قانوني او قاچاقي لارو خپل ځانونه اروپا او د لویدیز نړۍ نورو بسیا هیوادونو ته ورسي. خو په افغانستان کې د طالبانو د بیا سلی واکمنۍ د پایل راهیسی په غیر قانوني لارو د افغانستان څخه نور هوسا هیوادونو ته د افغانانو وتل زیات شوی دی. دوی کې ځینې د بسیا ژوند او کار روزګار په لټه دي، ځینې د نورو سره د سیالۍ لپاره راوتلي دي، او ځینې بیا رښتیا هم په افغانستان کې له ستونزو او ګواښ سره مخ دي. خو ولې افغان ځوانان او کورنۍ حتی هر ستونزمنه لاره خپلوي او هڅه کوي چې په هر قانوني یا غیر قانوني لاره له افغانستان نه ووزي؟ آیا په افغانستان کې رښتیا ژوند هم دومره ستونزمن ترینګلی دی چې خلک باید د مرګ او ژوند ترمنځ باریکې خطرناکې لارې وټاکي او د وتلو هڅه وکړي؟ په هیواد کې پاتې کیدل او یا په غیر قانوني لارو له هیواد نه وتل د یو افغان لپاره څه عواقب لرلی شي؟ آیا له افغانستان څخه نورې نړۍ ته د قانوني کډوالۍ یا سفر امکانات شته؟ دا او دې سره تړلې مسلې نن د ازادي راډیو په دې خبرونه کې څېړو. تاسو هم کولای شئ چې که دې سره تړلې نظرونه ولرئ هغه د موږ د واتس اپ شمیرې ته خبرونه ته په ژوندۍ بڼه زنګ ووهئ، راسره خپل نظرونه شریک کړئ. خو مخکې له دې نه چې زر ته د واتس اپ شمیره چې زیاتره اورېدونکو ته به یاده مې ووایم، تر هغې مخکې درته وایم چې میلمانه راسره څوک دي. په میلمنو کې را سره محمد ابوالاحرار رامسپور دی، د بشري حقوقو څیړونکی دی، همدارنګه د بشري حقوقو یو فعال دی، او همدارنګه شرف الدین اشرفي د یو له هغه افغانان دی، د لست افغانان نه چې یو ځلی له هیواد نه په خچاکی لارو د وتلو هڅه کړې ده او د سفر ترینګلې او ستونزې ورته معلومې دي. دواړو خغلو ته هرکلی وایم. ستړي مشی ام رامسپور صاحب تاسو او ام اشرفي صاحب. رامسپور صاحب له تاسو نه به پیل کو. له هیواد نه د افغانانو وتل نوي نه دي، یعنی له ښایسته ډېرې مودې راهیسې، له تیرو څلورو لسیزو راهیسې به ووایو، پرله پسې افغانان په یوه لاره او بله لاره باندې چې زیاتره یې غیر قانوني لارې دي هڅه کوي چې له افغانستان نه ووزي، او زیاتره یې لویدیز نړۍ ته راځي، اروپا او د لویدیز نړۍ نورو هیوادونو ته. تاسو څه فکر کوئ ولې افغانان هم وایي چې هیواد ورته ډېر ګران دی، هم وایي چې وطن ورته ډېر ګران دی؟ علتونه یې څه دي چې په تیرو څو لسیزو کې، البته کله زیاتېږي کله کمیږي، چې د طالبانو په بیا ځلي راتګ سره دا بهیر بیا یو ځل زیات شوی دی، علتونه یې څه دي؟ ولې خلک خطرناکې لارې خپلوي؟
مننه پاسر کې خو تاسو ته او محترم اشرفي صاحب ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. هماغه رقم چې تاسو وفرمایل، یقینا په تیر سلویخت کلونو کې د هغه رئیس چې افغانستان کې د ساور کودتا وسو، افغانان تندغه دربدری او مهاجرت باندې اخصه وي د ترننه او د دې کچا کله کته او کله پورته کیږي، حتی حول چې راځي د هغه په جریان کې د هغه عمل افغانان نوی گروپ دی افغانان مهاجر کی، او دا مهاجرتونه خو ځان ته خپل دلایل لري. مخکنی چې کوم دلایل وو د روسانو په وخت کې چې کوم تهاجم افغانستان ته وشو، خو هلته سیاسي دلایل ډیر وو، او افغانان مجبور وو چې د سیاسي دلایلو له مخې مهاجرت وکړي ګاونډي هیوادونو ته، خصوصا ایران او پاکستان ته. وروسته کلونو کې بیا دغه مسله نه یوازې په سیاسي مسایلو باندې پاتې شو، بلکې اقتصادي موضوعات هم افغانان وهڅول چې له افغانستان څخه کډه وکړي، او دغه اقتصادي مهاجرتونه هم پیل شو. بیا وروسته د کورونا یو سره د یو ځای کېدو په مخه هم مهاجرتونه زیات شو. مثلا هغه افغانان چې مخته ځای په ځای شوي وو ګاونډي ملکونو کې، یا اروپایي یا نورو هیوادونو کې، نو د هغوی د کورونا غړو هم په دې باندې تشویق وسو چې دوی هم لاړ شي او خپل کورنۍ سره یو ځای شي. دا هم دریمه برخه وو. او یو بله مسله هم چې په دې وروستۍ کلونو کې مطرح شوې دي، هغه د ناسالم رقابتونو موضوع ده، چې د سیالۍ او مسله ده چې ځینې کورنۍ داسې فکر کوي چې دوی ترګوران دي، دوی خیشان دي، دوی اقارب تلړ دي خارج ته، او دوی ډېر ښه هوسا ژوند لري، او دوی اولادونه هم تشویق کیږي چې دوی هم لاړ شي او بهرنۍ هیوادونو کې هلته کار وکړي، هلته ځای پر ځای شي. نو د دې په څنګ په وروستیو وختونو کې چې مثلا د دوه کاله مخکې کوم تحول افغانستان کې رامنځته شو د طالبانو د راتګ سره، بیا دغه سیاسي موضوعات هم اوس شته، اقتصادي موضوعات هم شته، د کورونا سره د یو ځای کېدو مسله هم شته، او دغه سیالي او رقابتونو مسله هم شته. نو دا ټول افغان ځوانان په مجموع کې افغانان هڅوي. یو مشکل هم د تعلیم مسله ده. ځینې افغانان دا څه فکر کوي چې اوس خو متاسفانه په افغانستان کې د تعلیم کچه ټیټه شوې ده. افغان کارپوهان استادان د وطن څخه وتلي دي او تعلیمي بنسټونه ضعیف شوي دي، نو دوی غواړي چې خپل د اولادونو د تعلیم لپاره کده وکړي. دا هم یو ډیر قوي عامل دی. اکثرا هغه افغانان چې زه شخصا پیژنم دوی د میدل کلاس یا متوسط طبقې خلک دي، ډاکتران دي، انجینران دي، استادان دي. دوی اکثرا د خپل اولادونو د تعلیم لپاره ګاونډي هیوادونو ته یا نورو هیوادونو ته هڅه کوي چې ځان ورسوي. نو دغه دلایل خو فلحال شته او مونږ او تاسو به د دې په تمه اوسو چې انشاءالله افغانستان کې یو څه ښه پرمختګونه او ښه شرایط مساعد شي چې افغانان له خیره بیرته خپل وطن ته راستون شي.
د به په خبرونه کې په دې مسلو باندې وغږیږو چې څنګه کېدلی شي چې افغانان بلاخره یو سم انتخاب وکړي، یو مناسب انتخاب وکړي چې وتل ورته په ګټه دي او که په هیواد کې دننه پاتې کېدل ورته په ګټه دي. نو په دې اړه باندې به وړاندې په خبرونه کې خبرې وکړو. اشرفي صاحب، تاسو ته به راشو. تاسو یو لاغه کسان نه یې چې په دغه لارو مو یو ځل هڅه کړې وه او تکل مو کړی و. راز اول راته دا وای چې څنګه دی ولې دی پریکړه وکړل چې له هیواد نه ووزی او غم په داسې لارو چې غلارې ته پوی دی چې خطرناک دي.
نو مې تاسو او تاسو درنه زما او زه هم ترانه ګلونه غوډونکه د زړه له کومې سلامونه او نیکې دې باندې کوم خدای دې وکړي چې جوړ او روغ وسې. ان صاحب زه دا چې ولې ما د دې سکروټو لار انتخاب کړل او ولې مې یو بل د افغانستان چې یو نه کې وضعیت شوه دی ولې زه هغه ته اراده وکړله. اصلي موضوع دا چې په افغانستان کې د سیاسي تغیر نه وروسته دلته خورا اقتصادي وضعیت خراب و. نړیوالو پر افغانستان د بیلابیلو طرفونو تحریمونه ولګول، افغانستان په یو بد حالت کې تنها پریښو ده. نو دلته چې کم ځوانان اوسېده، خصوصا د پخوانی نظام هغه متخصصین سیسین چې وا هغه سربازان چې وا هغه افسران چې وا دته هیڅ ډول کاري فرصت په لاس نه راځي په افغانستان کې داخل. نو افغانستان خپل تاسو ته منځي کوم کارخانه نه لري چې کارګر وکولای شي چې ارته مش پر کار سمو. تقریبا زه چې په کوم ورځ چې اراده ونیول د افغانستان ووزم، یوازینی لامل زخ شخصا چې ما زه لاړم هغه د فقر او مجبوری لامل و چې هیڅ کار نو دلته د کار کولو هیڅ امید نو. حتی ما په اجتماعي شبکو کې په ډاګه ور چې په افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې د 8000 افغانۍ کار څوک ولري زه و بهر ته نه ځم. متاسفانه چې په ټول افغانستان کې دغسې یو څوک نه خصنس پیدا چې راسته زما سره کار وکړه زه تا به 8000 افغانۍ درکوم. نو د وچه زوره مو د فرې را دی وکړه د ایران په طرف.
مننه اشرفي صاحب. وروسته دا چې په لاره کې د څه ولیدل، څه سره مخ شوي، نور لارویان چې در سره و هغوی کمې خبرې لارلې، دې ته به راځو. غږیږو به واقعیان چې دا یوه جدي ستونزه ده که په ټول هیواد کې د تاسو غوندې یو لوستی سړی، یو مسلکي کس ونه توانیږي چې د 8000 روپیو په مقابل کې دنده یا کار پیدا کړي، نو بیا ستونزمنه ده. شرایط واقعا ستونزمنېږي او خلک مجبوری چې یو څه ستونزمنې او پیچلې پرېکړې وکړي. سیدي صاحب، تاسو د موږ مخکې ټلیفون کې رابطه ونه شوله، د موږ د دې اورېدونکي څرګندونې مو واورېدې. موږ د خپرونې په پایل کې له تاسو فقط یو دوه پوښتنې کوو، بیا در سره خدای پاماني کوو ځکه پوهیږو تاسو وخت کم دی، بیا به سره په بله خپرونه کې برخه واخلئ. پوښتنه دا ده چې اشرفي صاحب وویل چې د فقر او بېوزلۍ او بیکارۍ له وجې نه دې ته مجبور و چې لاړ شي ځان ته یو کار روزګار پیدا کړي. پر دې سربیره د تاسو فکر له افغانستان نه د خلکو د وتلو سببونه او عوامل څه شی دي؟ ځکه په ډېره زیاته کچه افغانان له افغانستان نه وځي او دوی له ډېرو خطرناکو لارو نه تیریږي چې تاسو به یې هره ورځ اورئ. دا پرون هم تقریبا د 13 افغانانو جسدونه چې درې میاشتې مخکې په بلغاریا کې په یو لارۍ کې مړه پاتې شوي وو، حتی د بلغاریا په کچه باندې دا یو له مرګونو پیښو وګڼل شوه، دا ولېږدول شول افغانستان ته. داسې لارې ولې افغانان خپلوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه راکې لګزره وګدو غږیږم اگر چې تاسو پالیسی باندې زه د 1991 کال نه تر 2002 کال پورې د 15 ژبو ترجمان وکیل مدافع او د امیګریشن تمام اسناد مې په دې ژبو ته ترجمه کړی دي او د سلهاو انټرویوګانو کې مې حضور درلودل دي او وکالت مدافع مې د امیګریشن کړی دي. دا تمام ادبیات او اصطلاحات چې کارول کیږي په قانوني لحاظ باندې هر یو ځانته مفهوم او تعریف لري. یو اسایلم سیکر دا د ویانا په کنوینشنونو کې د اسایلم سیکر عوامل تعریف اقتصادي جنگي موقتی د تمام مهاجرتونو تعریف شوی دي. سیاسي پناهندگی یا اسایلم سیکر چې ورته وي په هغه مفهوم باندې چې په اصل کې وجود لري که یو څوک د ژبې د قوم د نژاد د مذهب د عقیدې د رنگ او د دین پر بنیاد یا د سیاسي په اصطلاح اعتقادات پر بنیاد په خپل وطن کې د داسې پایګرد موجب شي چې د هغه هواد عدلی او قضایی ارګانونه هغه ته رسیدګي ونه شي کړی او د هغه ژوند په خطر کې هغه ځی درېم هواد ته چې د دغو دلایلو د ټولو یا د بعضی د دې دلایلو د اثبات په صورت کې دته پناهندگی ورکړ شي. یو هغه جنگي شرایط دي، بیکاری شرایط دي او موقت او زلزله او حوادث، دا تمام خپل جدا تعریفونه او تاریخ د اثبات لري چې متاسفانه زمنګ په ټولنه کې د غیر فنی او غیر مسلکی برخورد پر بنیاد باندې دا تمام کله قاطی پاتې کیږي او هغه موارد کې چې اول کې دا په اصطلاح پناهندگان راځي او یو سلسله خبرې کوي، بیا چې وکیل مدافع ته کینی هغه ډیر شیونه خراب کړي، د هغه ترمیمول بیا سخت کاری، نو دا هغه بحثونه دي چې د دې عواملو په کتلو سره مونږ په تیرو څلوېختو کلو کې په تیرو شلو کلو کې او نن د دې تمامو عواملو په اصطلاح مبادی زمونږ په وطن کې شته. مطمئنا وروستۍ خبره چې معزز ضرور وکړله د کار په ارتباط باندې دا د اسایلم سیکر سره هیڅ رابطه نه لري. که چیرته تاسو هغه ته په پناهندګۍ کې دا خبره مطرح کوي زمونږ په وطن کې هم ډېر وږي دي او تږي دي، مونږ د دې مسؤل ناشتو.
نو خو خوبه دا خبره نه کوي، زیاتره دي نورې خبرې کوي، بیا خو راوځي کار پسې یا روزګار پسې راوځي. مننه سید صاحب، کرا سره به بیرته درته راستنی غوي وریدونکو را سره دی لده به وره مهرباني وکړي څوک کول کوم ځای خبرې کوي غږ مخبري مهرباني وکړي. ها خان پاچا مهرباني. ستړی مشه د کوټ لول سوالې نه مونږه نن په خبرونه کې افغانستان نه د غیر قانوني کډوالۍ په موضوع غږیږو.
قانوني کډوالۍ په موضوع خو مونږ دسی ویو چې دلته خلک چې ډیر زیات مجبور دي. اول زبر تعالی د خپل ځان مثلا دغه کم ازما دولس کال مکتب ورې سلور کال پانتون ورې دلته په افغانستان کې څومره جوګانې دي ټول لمه خپل سیوی او ځل لیګل ده. افغانستان کې څومره دولتي ادارې دي ټول لمه خپل سیوی لیګل ورغلې. نه څوک انټرویو لا چې واسطه ونه لري، نه دی غواړي، نه څوک امتحان لا غواړي، نه څوک دغه لا غواړي. خسرې مجبور دي چې یو کڅه چاره را تاسو دینه خو بل اخو بل چاره نشته. یو لوست ځوان یو نغه ځوان څه چل
نو دغلته ځوانان څه وایي، دغلته ځوانان څه وایي چې ګوند دوی بهر ولاړ شي لویدیځو هیوادونو ته، هلته به بهتره کار روزګار عمومي.
نو ټول خلک باندې تکل کې څوک چې تلی دی غوی لګوري.
ډیر مننه دی دی اوریدونکو تماس خط مننه تاسو نه مننه کو
مننه
سر جوړ اوسئ. یو پښتنه راته تاسو دام جواب کوي سید صاحب، که څه هم تاسو د حقوقي لپاره او دلته دا مسله ډیره تشریح کړه، هغه افغانان چې دلته راځي تاسو اوږده موده په لویدیځو هیوادونو کې به ګرځېدلې افغانان به مکتلې، واقعا هغه خلک چې کار پسې راځي دلته ښه کارونه موندلی شي او بیرته له هیواد سره مرسته کولی شي؟
دا انډیویډوال او انفرادي حالت دی. هغه څوک چې کوالیفیکیشن نه لري او مسلکي زده کړې نه لري، حقوق او ژورنالیزم او سره شیان چې دلته په دې هیواد کې هم زیات دي، دومره د دې چانس نه لري. اما که چیرته دلته راشي، معاینې زده کړې وکړي، داسې زده کړې وکړي چې هغه حرفوي وي، مطمئنا د دې ځای عاید د هغه مصارفو په تناسب باندې چې زموږ استاذ په وطنو کې کی دا چې ښه کار به پیدا کړي شي، دا کاملا انفرادي خبره ده. مطمئنا په سلهاوو افغانانو په بارونو کې په مشکلاتو او تمامو شیانوتخته شوي دي. دا چې هلته یو ځای راځي و هغه کوم پیسې قرض مرض کړي و هلته مجلل وادونه وکړي دا وکړي هغه وکړي، په عادي ژوند باندې په عادي نالج او پوهې باندې ډېر زیات سیاوي نه ترلاسه کېږي. اما که چېرته بل امکان نه دی او فرصت بل نشته دی، د دغه ځای حد اقل عاید هلته په افغانستان کې ډېر عاید ګڼل کېږي. دا هره شیان دي چې واقعا په انفرادي شکل باندې باید د افرادو او اشخاصو په جدا جدا قسمونو کې خدای خدای باسي. اما په مجموع کې مهاجرت سخت کار دی، مهاجرین په اصطلاح نه بشوي مېلمانه دي، مېلمانه دي دسترو په اصطلاح توپیري و طبیعي و جنایاتو سره مواجه
مننه مننه کو سید صاحب، سلامت اوسئ. مونږه د ژمن سره سم چې تاسو سره مکړی وای، تاسو نور وخت نه نیسو، تاسو سره خدای پامانی کوو. په بل خبرونه کې به بیا له خیره ډیر زحمت درکو. دوستانو، صلاح الدین سید صاحب لطف وکړه، موږ بلنه و منله، وخت کم درلود، تر پایه پورې سره خبرونه کې برخه نشي اخیستلې. د موږ په دریخ خبرونه کې چې یو سات وروسته پیلې یو غم پام دی موضوع ده، د سید صاحب نور نظریات هم اوریدلی شي. بیرته راځو رامسپور صاحب ته. رامسپور صاحب، په دې اروپایي ښارونو کې چې زکلنا کله ګرځم، په دې مرکزونو کې عموما په دغه پارکونو کې چې دغه بیکوره خلک یا په نشوروک دي خلک، د دوی په منځ کې ته ډیر په سادهګۍ باندې یو لوی برخه افغان ځوانان پیدا کولای شي چې دوی په ډیر بد وضعیت کې دي. په همدغه اروپا کې چې خلک ډیر خوندي او ډیر آرام زی بولي، پښتنه مې هماغه ده چې له سایدي صاحب نه مې وکړه، هغه ځوانان چې د زده کړو په نیت هم نه دي راوتلي، په وطن کې ورته کوم خطر هم نشته، په ډیر کم سن کې پلرونو او میاندو راستولي دي، په اروپا کې یا په اروپایي هیوادونو کې د تاسو فکر باندې څه ډول یو راتلونکی ورته منتظر وي؟
مننه. په د سایدي صاحب په خبرو کې هم دا موضوع ډیر دغه و چې متاسفانه په موجوده حالت کې افغانان دغه ټول مهاجرتي دولونه تقریبا دوی ته صدق کوي. هم موږ او تاسو د اقتصاد له وجه نه ډیر افغانان درو چې دوی مجبور دي بیکاری له وجه نه کار نه پیدا کیږي، دوی ته لکه د غزوان چې مخکې دی کوټ ولسوالۍ څخه خبرو وکړ، نو دوی مجبور دي چې ولاره ځان ته پیدا کړي او فکر کوي چې دا بهر ته تلل دا به یو د حل لارې. خو متاسفانه هغه رقم چې تاسو هم وفرمایل د بهر د تک دا د حل لار نه ده، ځکه چې اکثرا افغانان چې هلته ځي هغه کوم کوالیفیکیشن یا هغه کوم تحصیلي درجه یا تعلیمي درجه چې ضروري دي او کار د موندلو لپاره چې دوی باید ولري، او هغه هیوادونو کې دوی رقابت وکولای شي د نورو کسانو سره تر څو چې کار پیدا کړي دوی ته برابر نه دي. دوی د تعلیم نه اکثرا پاتې دي یا د تعلیم کوالیفیکیشن یې ټیټ دي، دا خو ډیر واضح خبره ده. نو دوی داسې فکر ونه کړي چې موږ زو به هلته خامخا کار به وي، خژوند به وي، موټر به وي، میله به وي، چلچه به وي، پیسې به وي، هر شی. نه، ډیر ستونزمن کار دي. دا لکه یو سراب غوندې اوسوي دي. اکثرا هم داسې فکر کوي او بیا چې هلته ځي په مشکلاتو باندې اخته کیږي، په سرکونو باندې پاتې کیږي، لکه دا وروستنۍ حادثه چې وشو د موږ افغانان اتلس کسان بچارهګان شهیدان سو په لاره کې، دوی هم په همدغسې فکر کې وو چې دوی لاړ شي ولته ځان ته یو کار پیدا کړي. دې باندې باید د مونږ او تاسو خلک ډېر متوجه اوسي چې دا تک د وطن څخه دا د حل لار نه ده. بهتره به دا وي چې اوسنی چارواکو د
رامسپور صاحب کېدلی شي چې دغه په مختلفو لارو باندې وروسته وغږیږو. زه یو څه اوریدونکو ته ورځم، زه غواړم چې دغه خبرې راته د خبرونې وروستۍ برخې ته وساتئ چې څنګه کولای شو، چارواکي څه کولای شي، عام افغانان څه کولای شي، دلته په اروپا کې میشت افغانان څه کولای شي چې بالاخره که څوک تحصیل ته یا په اصطلاح دغسې ګټورو کارونو ته ځي چې مطمئن وي که د اروپا ته ځي که د امریکا ته ځي چې هلته ورته یو کار په تمه وي یو جاب افاری ترلاسه کړی په اصطلاح د دندې وړاندیزې ترلاسه کړی یا لږ تر لږه یو ډاډمن لوري ته ځي څنګه کیدلی شي چې په قاچاقي او غیر قانوني لارو د تګ نه مخنیوی وشي او وصولی لارې خپلې کړلی شي او په کور دننه څنګه بسایینه رامنځته کیدلی شي په دې باندې به وغږیږو زه راځم اشرفي صاحب ته تاسو مخکې واقعا هغه دردناکه خبره وکړه او دردناکه کیسه مو وکړله چې تاسو په ټولنیزو رسنیو کې له خلکو غوښتي و چې که د 8000 افغانیو په مقابل کې هم کوم کار دنده وظیفه پیدا شي تاسو چمتو یې چې بالاخره پیدا نه شوه اوس دا راته ووایئ چې تاسو چې له هیواد نه د وتلو پریکړه وکړه په دې اړه باندې راته ووایئ چې څه خل لاړی او څه سره مخ شوئ
مولانو وای څو فرزه لمن کني دي يا ډير غريب شي يا د یار لغه مدينه دا د پښتنو یو لړډي دي چې د پښتنو هغه دردونه پکشي په دا کوي د ایران د قشاکی لار چې دي زه خپل خو اروپا لار ته نه یم نه ورغلی فقط د ایران په د قشاکی لار نه ما دي ته د دې دنیا د پولیسرات لقب ورکړی دی هغه مېندې چې دا همدا اوس ما ژغ اوري که خبرې شي چې د دوی بچان په لارې کې څه تلیفونه ګالي په هیڅوک هیڅ مور او پلار به خپل فرزند پر دې لارې پرې نه ږدي د نهایت سختې لارې دي واقعا چې ټول افغانان ژاړي موږ په د دې غرو په منځ کې چې زموږ سره کوم ظلم دغه قاچاقبرو کوه احساس مو کوه چې موږ بغیر له فردې نړۍ موږ بغیر له خدای هیڅ څوک نه لرو نه دولت لرو او نه موږ ژغ بغیر له خدای مو چا نه ژغ اورېدی نه مو پر یاد اورېدی نه مو هم درد دوا کېده نو هلته چې موږ په دغه ستونزې کې چې پر دې لارو چې څومره ستونزې ګالو یو خو ماشومان ښځې دا په زرګونو ماشومان هره شپه 4000-15000 ښځې ماشومان پر دې لارو په پیاده شکل باندې اوړي د غرونو خورا غرونه دي د دې غرونو په منځ کې د توندې او لوږې سره مخامخ کېږي په بلغاریا کې 13 نفره چې زموږ هیوادوال شهیدان شي هغه د جسدونو خو معلوم سو هم زما ډېر ملګري راته وویل چې په دغه لارو موږ به جسدونه ولید د ترتیب به شو دلته بیا وخت نشته چې دا نفر کش شي هر سړی چې ژوندی تیر شو چانس یې به شو چې پاته شو هغه پاته دی نو بیا چې کله هلته ایران ته ورسېږي یا دغسې چې په قاچاقي توګه چې هر څوک د افغانستانه وځي هر چېرې چې ورسېږي هلته هم د هغه د ژوند هم پر سرو سکروټو ژوند کول دي یو خو زه د ایران په اړه تاته وایم د ایران تومن چې دی ډېر کښته دی دا اوس زموږ ټوله اکثره بې سواده ځوانان چې دلته په وطن کې دوی هیڅ ډول د کار فرصت نشته او دوی ته د کار زمینه نه ده برابره نو یو تنها د هغه عایداتي منبع چې د ایران دی نو د دوی هلته په میاشتو کار کوي په کال باندې کار کوي اول خو دا خپل ځان هم په ایران کې نهسي چلېدلی ایران هم تر موږ یو فقیر او بدبخته هیواد دی خو یوازینی امید د خلکو همدا ایران دی په ایران کې هلته چې دی د حقوقي هغه اسلامي هیواد دی د حقوقي بشر په نامه چې څه دي هغه د افغانانو د لپاره د اجرا وړ نه دي افغانان سره ډېر بد چلن کیږي افغانان وهل کیږي افغانان تکول کیږي افغانان زندان کیږي افغانان ته د ننوایي کې ډوډۍ نه ورکوي افغانان ته په د یو سفر اجازه نه لري افغانان د کور کرای کول اجازه نه لري موږ ټول د یو کال په پټه حالته تیروا یعنی لکه غلی چې وسو په داسې رقم ژوند کوه زما په ما چې څه تیر سي دي خدای دې پر هیڅ افغان نه تیری زه د ټول هغه طالبان ورونو څخه ما غوښتنه د یو افغان په صفات د چې تاسو د خدای پر لاس دغه قاچاقي لار ته یو سنجول شوی یو فکر وکړ یو هیواد ته لکه سعودي عربستان چې کارګر ته اړتیا لري یا یو بل سره غنی هیواد چې کارګر ته اړتیا لري په قانوني شکل دوی ته یو لار جوړ کړي هدا کلم پاسپورتونه دی آزاد کی زه خپل چې پاسپورت وسی ولې به پر قاچاقي باندې موږ انتخاب لار انتخاب وو په قاچاقي کې د شریدو سره به عزت کیږي د ماشومانو سربي د ټکي جي د سپينزور سربي د ټکي جي قانون مې د سر ور پر انګار باندې چې انسان تا کولای شي ناممکن ده خو بیا هم ته د مجبوریت زور در پسې دی نو ما په ټول مشران څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کی دغه ځوانان چې بیسواد ځوانان کې سوادار دي دلی دا موږ د دې هیواد بچانو خپل په هیواد روان ګران دی خو چې مجبور سوبیانو خپل پرزندان خپل مور پلا پرېږدي بیا بل ځای ته
مننه مننه شفیع صاحب روسا رازو روسا درته بیرته راګرځو او اوریدونکو دې له د باور مهرباني وکي څوک ولکم ځای خبرې کوي
مننه تاسو ته سلام او د ازادي رادیو ټولو درنو همکارانو او اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ به وي د سیاحت په جامو کې به مو خبرونه پیل کړی وي شفیع تنگیوال یم له وردګو څخه
ستړی مشه تنگیوال سب د تاسو غږ خبريږي مهرباني وکي موضوع باندې خو به ان شاء الله خبرې
مننه خوشاله اوسئ نمړی شیبو کې د هغه اتلسو تاندو ځوانانو کورنۍ ته تسلیت وایم او دوی ته د الله جل جلاله د دربار څخه د شهادت د قبلېدو په تمه يم الله پاک د جنتونه ورکړي او بیا هم هغه ځوانان چې خارج ته پرداسې لار باندې ځي چې د دوی د مرګ باعث ګرځي نو ورنه هیله مې ده چې دوی داسې کارونه ونه کړي ځکه تر کومه حده چې زه فکر کړم او ما ته معلومیږي او زه وینم سیدا یو شمیر به مجبور وي زیبا خو دلته داسې ځوانان دي چې هغه د خارج په مینه مست ځوانان دي دوی غواړي چې هغه ته دیو خوا دو خوا لخوا لنور استفادو څخه استفاده وکړي نو بیا هم ورنه هیله کوم په ډیر احترام باندې باور وکا په دوغه اتلس ځوانانو کې زمونږ هم د وردګو دوا هغه سه ځوانان وو چې عمرونه ډیر د چټ سین باندې وو یعنی دوا وشته او یو وشته نو دای دې د کورنۍ لپاره چې درې میاشتې هیڅ د کورنۍ هیڅ ورسره رابطه نه کیدله نو دا ډیر د خوشنۍ ځای دی بیا هم د افغانستان د اسلامي امارات د ټولو هغو چارواکو څخه مې هیله ده چې داسې ځوانانو ته چې هغه په کار باندې پوه وي او ټولو ته انشاءالله د کار زمینه به مسایدېږي او مسایده کړې ده نو بیا هم داسې ځوانان دي نو نه پوهیږم چې دی ولې د دې خارج په مینه باندې مستي او د هغه ته ځي او ژوند یې د ګواښ سره او د مرګ په شیبو کې هغه کېږي سابېږي نو دا
سه خبرې دي اتلس کسانو کې دوه تنه دي میدان ورده ګم وو دا د همدغه کسانو نو چې د مړي تازه ورل شوی دی افغانستان ته
بالکل بالکل د سید آباد ولسوالۍ مربوط یو د ونخید درې وو بل زمونږ د تنګیر درې وو ځوان ځوان وو غختلې ځوان وو د کم سین وو باور وکړه که تاسو سره زه د هغوی تصویران شریکم او د غوی د کورنۍ یعنی هغه کوم څه چې در سره شریکم نو ډیر د خوشنوون کې خبرې او هغه د ځای دی
نو د لکه د افغانستان په بیل ابي لوسیمو کې چې یو زلګړ شي مثلا په یو کلی کې یو کس لاړ او ویل چې زما خارج ته زم بیا غلاړ شي دلته په اروپا کې د کمی ودانی مخې ته عکس واخلي بیا عکس په فیسبوک کې خپور کی بیا لته نور خلک هم غواړي چې لاړ شي ما غسی یو ځای کې چې ډیر ګروپونه په کې لګیدلی یو دیم په کې په ما غځي کې وګرسي فکر کوي چې دا شیم تاثیر کړي د افغانستان کې په خلکو باندې د غسیالي او شریکی چې ولا مثلا د ما د کاکا زو یا د ما ملګری او یا د ما انډیوال واغه ولاړ او هغه د عکس اخیستې دی او په فیسبوک کې خې دې زم غواړم چې تاسو یو ځای ته لاړ شم فکر کوي دا غیز لري
بالکل ولینا زه هم ټولنیزو رسنیو ته بالخصوص فیسبوک ته د یو سیمایز خبریال په حیث باندې د سیمې حالات له رسنیو سره له تاسو سره له ډیرو رسنیو سره شریکوم هغه که داسې پیښې وي بالکل زه وینم ډیری ځوانان همداسې ساحو کې عکسونه اخلي هغه د سیمې هغه کسان چې با تحصیله وي تحصیل یې کړی وي نو دوی ویني نو دوی هغه خواته هغه کیږي که چیرې د دوی څخه هغه متل دی ویم ځکه هغه مځکه سوځي چې ور په بل وي موږ نه یو ترې خبر نو څوک حال وایي څوک نه وایي نو دې هغه حقیقت نه معلومیږي خو یو شمېر بیا کسان چې کله په لاره باندې تللی وي بیا غلطه تللی وي او بیا نو د غو سره د زړه خواله وکي نو ډیر زماتونه ډیر تکالیف په تیر شوی وي نو نه پویږم رښتیا هم دغه عکسونه او دغه څارې نو خامخا د دلته په افغانستان کې د یو شمیر هغو ځوانانو چې هغه با تحصیل ځوانان دي په کار باندې پوی کسان دي نو زه د یلته د یو څو روپیو لپاره وایي تا خبره داسې یوه خبره ده چې دلته ولا ژوند زندگی لږ د ډیرو روپیو هوس کوي او د لږ سهولت ژوند هوس کوي خو نشته هغه داسې نشته خو بس همدغه عکسونه دي او ټولنیزې رسنۍ دي او په یو رقم جامو رقم کاکټو کې عکسونه واخلي او دی
مننه کوم چې دا سیالي او شریکی مده زه وروسته بیا غواړم چې لرم سپور صاحب نو امدارنګ له خاغلی اشرفینا په دې اړه باندې چې په کور دی نه څه کېدلی شي او یا که څوک زیان په نړۍ کې د انسان یو بشري او اساسي حق دی چې هغه کولی شي سفر وکړي، ولی افغانان له دغه حق نه بي برخې دي او څنګه کولای شي خپل دغه حق پر ځای وکاري؟ په دې برخه کې ستونزې چیرته دي؟ بیا په دې برخه کې زه له رامسپور صاحب نه وروسته اورم، خو تر هغې مخکې ورځم قاري صاحب پښتون دی را سره له بادغیس نه، مهرباني وکړئ پښتون صاحب ستړي مشي خبرونې ته په خیر راغلی.
تخنیکی همکار ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
ان صاحب زه د بادغیس نه یم، د جوزجان څخه یم، دوه مرد سلامون درته وړاندې کوم. ان صاحب خبره دا شوه چې مخکې به موږ ویل چې دا سطح د آگاهي د خلکو ټیټه ده، خلک آگاهي نه لري چې اروپا ته ځي پر غیر قانوني لاره یا د نور خارج ترکیه ته ځي یا بل ځای ځي. اوس هغه آگاهي هم واقعا د مدني پالانو دخوا، استاسو دخوا، د ژورنالیستانو، د رسنیو دخوا خلکو ته هغه آگاهي هم ورکول شوې ده. خلک د دې لارو په خطراتو هم پوهېږي، اما بیا هم ځي. انصاف خبره دا شي ده که یو څه خلک د مجبوریت ځي دا زمنم، اما بله خبره دا ده هلته چې په اروپا کې یو سړی انډیوال ولري، نفر خط ورته را استي یا تلیفون ورته کوي یا فرضاً چې دلته داسې پیسې دي او داسې دي. اوس دغه زموږ ځوانان، زه دا منم، دا انتقاد زه کوم چې مسؤولین د امارت شهر نظام وي، مسؤولین د نظام دا په دې باندې مکلف دي چې خپل ملت ته، خپل رعیت ته، خپل ځوانانو ته، خصوصا دانشمندانو ته، تحصیل کرده انسانانو ته، مطابق د دوی د تخصص، مطابق د دوی د کار، مطابق د دوی د مسلک باید کار پیدا کړي. دلته په افغانستان کې که موږ وپوهېږو په سلهاوو کسبونه شته، په سلهاوو مهارتونه شته، په شرط دی چې پر وګمارل شي او خلک پر کار شي. او دغه خلک چې اروپا ته ځي باوجود دي چې هلته غیر قانوني شي، اما که دغه سرمایه چې دوی پر لارې د اروپا مصرفوي، انصاف که دغه سرمایه په افغانستان کې پر کار واچي په ورځ باندې دا 200-300 انشاءالله ګټي. زما خپل زوی خارج ته ولاړی، مګر چې حافظ د قرآن و، اما ما چې وویل پلاره زه ترکیه ته ځم، اوس په ایران کې دی. ما ورته وویل زویه که داسې وي چې ما پلار بولي او ځان زما زوی بولي، ما خپل د زړه په وینو تربیه کړی. دا اوس چې ایران ته تللی په هر صورت که قانوني لار ځان ته پیدا کولی شي ولاړ شه، اما غیر قانوني ما نه یې بخښلی. په خاطر د دې زه ستا د جنازې تحمل زه ګانه لرم. اوس چې ګورئ د 13 لپاره یخ ځوانان راغله د بلغاریا ته جنازې دي نه راوړي په کانټینر کې، یعنی دا څونه یو غټه ضایعه ده. دا موږ چې خارج ته ځو، انصاف په ایران کې څونه بې عزتي زموږ سره کېږي، په پاکستان کې چې زموږ دوهم کور بله کېږي څونه بې عزتي د افغانانو سره کېږي. نو زما زغ پر افغانانو دا دی چې غیر قانوني لارو مه ځئ، او غږ مې پر مسؤولینو د نظام دا دی چې خپلو بچیانو ځوانانو ته کار پیدا کړي تر څو چې افغانان خپل په وطن کې ځای پر ځای شي.
ډیره مننه کوو قاری صاحب پښتون له جوزجان څخه. زه د دما تخنیکی همکار غلط کړم، د ماتو له بادغیس سره دی، ما ویل قاری صاحب دی کېدلی شي تللی بادغیس ته. بیا مننه کوم قاری صاحب، تاسو همیشه موږ سره په خبرونو کې تماس نیسئ او د موږ همیشه ډیر ښه معلومات را سره شریکوئ، کورم آباد موږ منندوی یو. لکه څنګه چې تاسو ویل قانوني لارې متاسفانه په افغانانو باندې څله داخل نه محدودې شوې دي، څله بهر نه محدودې دي. په دې باندې بیا زه غواړم چې وروسته د رامسپور صاحب نظر واورم چې ولې له افغانانو نه دغه بشري حق اخیستل شوی دی چې د سفر اجازه ولري، د ویزې اجازه ولري، په داسې حال کې چې که د بشري حقونو اعلامیه په دې باندې ټینګار کوي ځینې موارد ډیر کلک نیول کیږي، په دغه مورد کې ولې د نړۍ د هغه هیوادونو چې له فقر او بېوزلیو سره مخ دي هغه خلک ستونزې لري. خو تر هغې مخکې غواړم چې له اشرفي صاحب نه واورم چې تاسو وویل چې د قاچاقبرانو لخوا ډیر بد چلند کېده، غالباً د قاچاقبرانو لخوا چې تاسو د افغانستان نه ایران ته داخلولئ، او تا وویل چې دا لاره بیخي لکه پولیس ورات غوندې ولاره ده چې ډېر د ستونزمندې ته نه تېرېدل. تاسو سره باتمن په دې سفر کې خلک و، دا ست سډول برخورد سره د خلک مخکیدل او دغه افغانان چې تل پدی کې کورنۍ ماشومان مو دوی څه ویل ولې زی چیرې زی
ان صاحب دمړې اجازه راکړي چې دا کاکا چې ول چې ما بچی ته په ایران کې د یو ټپو سره علیکم وای ایران ته موای چې ورانسي پکې اوسېږي افغانان چې د لزوم خدای دې د زوی وساتي دا در تاسو د پښتون جواب ته ان صاحب په لار کې قاچاقبر چې دی ګیرش نفره یو موټر ته چې یو موټر د پنځو نفرو شپږ نفرو د سپرولو کیفیت په دې کې نسته دی ګیرش نفره ورچی نر او شدي نه ګوري کوچنی او سپینږر نه ګوري ټول باندې ته چې زخپل د یو ټیوټا باندې کې سپورو ما موږ درې ګیرش نفره وو ما اوله تجربه و دې زکندن بلاري نو ډیر خل څنګه سم چې د دې امکان او چې زه دلته دخل او هغه کسان چې موږ دون پر تختو چې ما نفس بنسو هیڅ نه ما چې غوړي نه نیمه ځغه وي نو د دې موټر باندې پورته سویم کله چې باندې پورته سم الته موټروان باندې لکه چې کښته سو موټروان موټر ودرو نو دا غټوله ما په ګناه دا درو دېش نفر ټوله راښته کړلو دونه یو هلو چې شکنځل وبدي ردی را توکرلی هر سانه موټر دروي بغیر لږ چې دې چې مشکوم ګناه کړی هر سانه موټر دروي وهلو یو شکنځل را تکوله د مژه د دې د نیمروز نه چې حرکت وکي د کلګاو په نامه یو غر دی یو بل غر د ناشکل په نامه دی چې په دې غرونه کې خورا افغانان به د خاطري لري د دې غرونه څخه د دې قاچاقي غرونه څخه نو د دې خافګاوي چې حالت موږ قاچاقبر موږ کوم خافګات وړي د زرزمنی لاندې یو داسې وټاک وی چې حالت سرویس نفر یا تنجوس نفر نه روشي په ټیله ورټیل وي د دروازه کول کې تر دوه ورځې تر درو ورځې پورې انسان د کم اړتیا لري هغه د شیت دی نور او داسکی منسکی وژیکیږي تژیکیږي نه نه دا خبرې نهسته بل اخره پر هر څومره شپې چې نشپې لا شپې تقریبا د ایران تر دغه تهران کرمان او دغه شهرونو پورې دا کچکی لاره ده نو دغه شدي او ماشومان چې دي دا هلته به محرم نه نمراتیږي چې وشده وکولای شي چې خپل د میړه سره کښینی دا اختیار د قاچاګور په لاس کې دی نه د شدید خاوین په لاس کې د غرونو په څوک کې شدي یو طرف ته وړي نارینه بل طرف ته وړي ما خپل سترګو لیدل چې سپین سړي شدي چې وایي دا غزما مجور دا خلک چې وتی د بدخشان نو دا غزما مجور ما ته موجود دا کوي دا سپین سړي چې ولته دا نارینه سره ولاسته هغه فرغه چې ولته موږ سره د بل لار ولر چې شپږ وشه دي جلا کړی وي نو ما خپل سترګو دغه حالات ولیدل چې دا څه شدي په زور د یو لارې د امنیتي یا خوندې لارې په بهاني جدا کول چې ډیر خورا شکنجه ورکول ظلمونه او سره کول خوشنط ور باندې کوي دا د نن د یواز د نن موضوع نه دی یاد د افغانستان د یو کال موضوع نه دی هر څومره وخت کې چې د لاس کال شل کال سلويش کال چې افغانستان کې دا جګړو قربان شوی دا د کاچاګور یو ایداتی منبع ده دا هم دا غرونه هم دا کاچاکی لري نو دونه سخت دي چې د سخت په اړه چې زه هڅه وایم ما خپل خو دلته خپل دوستانو ته پیغام دا ورکړ چې مال ما ازرائیل علیه السلام ونیل دی ولی مرګ ما ته راغی نو ان صاحب زه اوس نه شم ولای چې دوستان ته څنګه وایم چې تاسو په افغانستان کې پاتې شئ آیا په افغانستان کې زه خپل ځوان زما لپاره څه کاسته زه ستاسو څخه د نورو دوستانو او ریډونکو څخه زما سوال دا چې زه په افغانستان کې پاتې شم زه درته څه کار وکم مثلا زه خپل انسا ما مخکې دلته مزګه وکړله په مزګه چې زه تاواني سم ټول دوستان خبر دي ما ته 3 لکه 4 لکه افغاني ما مصرف کړی مزګه مې وکړ ما زما یوازینی فکر دا و چې خپل په هیواد کې خپل په هیواد کې اقتصاد پر شو درو تاسو وګورئ د مځکی او با څوارلسمی د دغه تکلیف پردي تکلیف چې اوس د چینایي سولر زور نه سي پرسيده چې راپورته شي مځکی او با لاندې تللي وچکالي د بل خو ده د افغانستان تحریمونه او سیاسي مشکلات د بل خو دي، نو دا د سیوادار موضوع به پری شو. زه یو د سیواد ځوان زما لپاره څه کارسته اته یا لس نفر اولاد د پسې دی، زما ګریوان بیرته خپل د دولت لاس ته اچول کیږي چې باید ما ته قانوني ډول پاسپورټ راکړي. هر افغان ته، هر ځوان ته موږ ته پاسپورټ راکړي چې موږ پر لارې ونه وهل شو، موږ لاسونه پرې نه شي. هم ته اجازه راکړي چې زه خپل د وطندارانو زما خشیان زما د اکاوی د تاته دا اوس په سند ثبوت سره وایم. دوی څوره مخکې د فرانه حرکت وکړ ایران ته پر لارې قاچاقبر ونیوله، همدغه قاچاقبر 15 میلیونه تومان مو ورواستولي، لا هم غوژونې بې پامبر ورکشي کاژله، بلکه سلسل میلیونه پر نفراکه. حال دا چې دوی دا اوس په کورنۍ کې وچه ډوډۍ نه لري، بیا هم 15 میلیونه تومان پر لارې قاچاقبرو ته استولي دي. یوولس نفر وه ټول تنکي ماشومان وو چې پلورونه یې په ملي پولیسو کې هلته په شهادت رسېدلي وه. دوی د مجبوریته چې د کونډې زامن وه، د مجبوریته ایران ته تللي وه. یو نفر په کښې مشر و، یو لس تنکي ماشومان دي دا اوس هم په ایران کې دي. موږ ورې د ایران څخه پر ټولو چارواکو غږ وکړ چې دغه کسان ګروګان سوي دي، خو بغیر له خدایه چا غږ وانه اورېدی. بیا مو د دوستانو په طریقه دوی سره کومک وکړ، 15 میلیونه مو ورته ټولې کړې. دغه لارې دي صاحبه، یو سړی چانس پیدا کوي تیریږي، یو موټر تیریږي، دوه نور د غلو لاسته ولویږي. بس د محشر ورځ ده د پولیسرات لقب ما ورکړی دی. البته د دې دنیا پولیسرات چې د اختیار یې د قاچاقبر په لاس کې دی. ستا نور نو ته چې د دې قدم واوښته
مانه زه فکر کوم چې واقعا دا د منګا وريدونکو ته مهمه ده چې دغه کسانو سرګندونه واوري چې هغه هم د غلار تجربه کړي. او فکر کوم چې دا د چارواکو لپاره مهمه ده. پاسپورت دی انسان حق دی چې باید ویلري، او همدارنګه ضرور نه ده چې ټولې دندې وظیفې او کارونه قاری صاحبان او مولوی صاحبانو ته وسپارل شي. هغه ځوانان چې د دې هیواد برخه ده هغوی ته کار ورکړل شي، روزګار ورکړل شي. او که روزګار نه وي، د چارواکو دا یو مسؤلیت او مکلفیت دی چې په دې فکر وکړي چې څنګه ځوانان په کار باندې بوختولی شي او له دغسې خطرناکو لارو نه خپل خلک راګرځولی شي. پر حال رامسپور صاحب ته راځم. رامسپور صاحب، یوه ساده پوښتنه چې کیدای شي د موږ ډېرو اورېدونکو سره یې، د نړۍ د قوانینو له مخې انسانان آزاد دي، د سفر آزادي لري، د تګ آزادي لري، او چیرته چې وغواړي تللی شي. دا په لویدیځه نړۍ کې دغه پرمختللو هیوادونو کې واقعا همدغسې دی. هیڅوک په دې برخه کې ستونزه نه لري چې پاسپورټ ولري، هیڅوک په دې برخه کې ستونزه نه لري چې د یو هیواد د وغواړي ویزه ترلاسه نه کړلی شي. زیاتره هیوادونه خو خپلو منځونو کې سره ویزې لري، نه تګ راتګ کوي. ولې افغانان دغه بشري او اساسي حق نه لري چې چیرته وغواړي سفر وکړي هلته ولاړ شي؟ اولې راته له نړیوال لیدلوري نه ووایه چې ولې دغه اساسي حق ته دغه هیوادونه یا نړۍ قایله نه ده. د دې خلکو کوم قانوني حقوقي مشکلات په دې برخه کې شته؟ بیا کورني اړخونه څه دي؟ په کور دننه مثلا پاسپورټ او نور شیان دا ولې ستونزې دي؟ مهرباني وکړئ.
مننه. اول خو په بین المللي حقوقو کې خدای او منل شوی اصل، خصوصا د بشر د حقوقو په بین المللي اعلامیه کې دا راغلی دی، 14مه ماده ده، چې باید انسانان آزادانه توګه سفر وکړي. او بیا په مدني او سیاسي کنونسیون 1966 کې هم دا راغلی ده چې انسانان چې هیوادونه باید دا حق په رسمیت باندې وپیژني چې خپل اتباعو ته دا زمینه برابر کړي چې دوی دننه په ملک یا بهر ته که چیرې دوی وغواړي سفرونه وکړي، دوی باید آزاد واوسي. متاسفانه اوس چې په دنیا کې ګورو دغه د سیاسي او امنیتي دلایلو له کبله دغه مرزونه او موانع ایجاد شوي دي، او ځینو هیوادونو ته په اسانه توګه ویزه او د سفر اسانتیا نه میلاویږي. افغانستان هم متاسفانه یو د هغو هیوادونو څخه دی چې په تیرو 30 کلونو کې تر اوسه پورې په دغه مشکلاتو باندې اخته دي. د جمهوریت په دوره کې یو څه تفصیلات فراهم وو، هغه هم ټولو ته نه وو، هغه هم هغه محدودو کسانو لپاره وو چې دوی ته زمینه برابره وو، ټولو ته نه وو. خو اوس دا زمینه چې محدوده شوې دي، متاسفانه دا د سیاسي پیژندل د اوسنۍ یو موجوده نظام دا یو غټ مانع ده. فکر کوم چې که چېرې خدای وغواړي او دغه موانع لرې سي او د افغانستان موجوده نظام دنیا سره او خپل خلکو سره په یو ښه تعامل باندې ولاړ سي، نو کیدای شي دا زمینه بیا انشاءالله افغانان ته مساعد شي. خو دا یو منل شوی حق ده، په دې کې شک نشته. په دې کې کچېری مونږ او تاسو ګورو شهروند درجه اول او درجه دو په دنیا کې مونږ او تاسو کتلای شو، هغه غربي هیوادونه ټول هغه درجه اول خلک دی او دوی ته ټول اسانته برابر دي. متاسفانه دریم نړۍ ته یا پسمانده ملکونو لکه افغانستان غوندې یا نور هیوادونه چې دوی په جګړه باندې اخته دي، هلته تروریستي ډلې شتون لري، یا مثلا دوی د دوی څخه د نړیوال تشویشونه لري، دا موانع دوی ته په کلکه توګه تر اوسه موجود دي. په دننه د وطن متاسفانه بیا هم چې کچېری مونږ او تاسو زیر سو، دلته خلک هغه کسان چې اکثرا مهاجرت کوي نن سبا دوی یو احساس د مسؤلیت نه لري. یو غټه کټګوري د مونږ خلکو په دغه مشکل باندې نن سبا مواجه دي. باید موجوده حاکمیت خلکو ته احساس د مسؤلیت ورکړي. هر څوک په خپل کلی په خپل کور شپه او ورځ ځان مسؤل احساس کوي، نو د یو سلسله مقدماتو ته ضرورت لري، یو سلسله اقدامات غواړي، کره اقدامات غواړي، نه یوازې په کاغذ باندې په اعلامیو باندې، دا عملی اقدامات غواړي. دومه مسله په دې کې دا د کارموندلو مسله ده چې ټول ځوانان چې اوس د موږ په برنامه کې ګډون وکړي یا په نورو برنامو کې، دوی ټول همدا وایي چې انامپلایمنت یا د کار نه موندل په افغانستان کې دا یو د هغو عواملو څخه دي چې مهاجرتونه او غیر قانوني مهاجرتونه ته خلک اړ باسي. دریمه مسله چې ده، دا موجوده حاکمیت حداقل باید خلکو ته د کار د موندلو په پسند کې د ځینې تشویقي زمینی هم خلکو ته برابر کړي، چې مثلا هغه کس چې یو تخصص لري، یو حرفه لري، یو کار کول غواړي، یو لري پرته سیمو ته هم حاضر شي چې هلته کار وکړي، یو څه تشویقي زمینی دوی ته برابر شي. دا درېیمه مسله. څلورمه مسله احیا او انکشاف د تعلیم دی، چې په دې کې مونږ ډېر پاتې راغلي یو، خصوصا په دغه تیر دوو کلونو کې. تاسو وګورئ چې د کابل د پانتون استادان اکثرا وتلي دي، د نورو پانتونونو کادرونه وتلي دي، دوی ته زمينه د کار هغه رقم چې دوی غواړي مساعد نه ده. نو د دې لپاره احیا دا اول خو باید دا احیا سي، ځکه چې اوس احیا نه ده، او انکشاف د تعلیم او خصوصا مسلکي تعلیم افغانانو ته ډېر اړین ده. کچېرې موږ مسلکي تعلیم ونه لرو، یو ناول دوانی، یو ولډینګ کاری، یو د کمپیوټر زده کړې، یو شی د موږ زده نه وي، نو بهر کې خو موږ ته سو کار نه ورکي. دا څلورم شو. او پنځمه مسله چې ده، هغه ډېر عمده مسله ده، دا د بین المللي شناخت زمينه ده، چې کچېرې خدای وغواړي هغه افغانستان ته برابر سي، نو بیا کېدای شي چې بین المللي مراجع افغانستان ته توجه وکړي، د دوی نمائند سیاسي نمائندګي دلته خلاص شي، بین المللي سازمانونه دلته افغانانو لپاره خپل خدمات وړاندې کړي، افغانانو ته د تګ او راتګ زمینی برابر شي. نو موجوده حالت کې هم یو څه نهادونه د مسؤلیت لري چې باید دوی توجه وکړي. مثلا اوس موږ یو شی یو وزارت لرو په نامه د وزارت د کار یا امور اجتماعي، بل وزارت لرو په نامه د اقتصاد. آیا دوی سره داسې یو ډیټا یا ارقام څه چې څومره افغانان نسبا بیکار دي، آیا دوی په دغه مسله کې کوم ملي پروګرام یا برنامه دوی لري؟ نو په دې کې ضرورت دی چې یو استراتیژیک فکر هم باید وسی، چې په استراتیژیک ډول مثلا افغانستان په 15 کلونو کې خپل بیکاری لمنځه وړي، یا یو پلان ملي جوړي، او یو سلسله آنی او عاجل اقدامات غواړي، چې په دغه اقدامات کې موجوده حاکمیت چوس په افغانستان کې حاکم دی او امنیت هم راوستي ده، نو دوی ته ضرورت ده چې دغه عاجل اقدامات وکړي، او په هر ذریعہ چې کېږي د مونږ د ځوانانو او د عزیزانو د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیول شي.
مننه تاسو ډیر مهمه ټکو ته اشاره وکړه. مونږ ته چې څومره اوریدونکو پیغامونه پریږدي، که څه هم په دې ورستیو کې د طالبانو په حکومت کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی په یو لړ سرګندونو کې چې تازه سرګندونه وی او دوه ورځې مخکې اروپایي هیوادونو ته وویل یا نور نړۍ ته چې ګوندیاغه کسانو ته د پناهندګي نه ورکوي، چې هغه ادعا کوي چې د طالبانو لخوا زورول کیږي یا شکنجه کیږي. خغلی متقی همدارنګه په خپلو خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې په افغانستان کې ټول خلک مسؤل دي، خوندي دي. خو موږ ته چې بیا کوم ریپورټونه او د خلکو پیغامونه راځي، پاغې کې که څه هم د خوندیتوب موضوع په اولیت کې نه، خو نور مسایل غربت، فقر، بیوزلی شته. د نه خوندیتوب موضوع هم شته، ځکه مثلا موږ داسې پیغامونه لرو چې اوریدونکي وایي چې د یوې سندرې په اوریدو باندې د طالبانو د یو سرتیري لخوا په یوه پوسته کې نیول شوی، زورول شوی، ټکول شوی. نو همدا نه خوندیتوب دی، یا یو کس د فیسبوک په یو پوسټ باندې زورول شوی، نیول شوی، وهل شوی. دا چې ته ژورنالیست تو سی فعال اوسی یا مثلا په نورو برخو کې کار وکي، هغه هم په سیمه ایزو چارواکو سره وخت نه وخت مشکلاتو سره مخ کیږي، چې دا هم موضوع ده. خو په مجموع کې داسې ښکاري چې بیکاری او ناباوري وضعیت چې تاسو ورته رم سپورت سره اشاره وکړه دا یو ل جدي ستونزه ده. اشرفي صاحب تاسو ته برا شو خپل خبرې مراټولې کې کڅام تاسو مخ کې وویل د کار وضعیت څنګه دی، څه کېدلی شي چې افغانانو ته په کور دننه کار پیدا شي، او تاسو د پاسپورټ خبره څو ځل یاده کړه، آیا پاسپورټ اخیستل واقعا هم دومره ستونزمن دي؟ مثلا که په فرا کې یو سړی غواړي پاسپورټ واخلي اخیستلی شي؟
همدا اوس چې زه تاسو خبرې کوم تیرن په فرا ولایت کې فکر کوم چې پاسپورټونه بند دي. البته د مریض لپاره به شاید اجازه ودر، خو عمومي شکل باندې بند دي. زما خو له ورور همدا اوس چې په ایران کې ده، هغه څو دوی میاشتې مخکې آنلاین ستینام کړی و، خو ما بیخي د ستینام وخت دې دون لنډو چې څوک خبر نشو. بل خبره د کار پر برابر باندې چې دلته موږ باید څه کار وکړو، څه کار کولای شو. دلته یو ملت بغیر د دولت د ملاتړ څخه هیڅ هم نشي کولای. پیلان چې دی تاسو وینئ د اقتصادي موږ اقتصاد په لاس دی د افغانستان. زه طالبان په دې کې ملامت نه بولم، چون پر دوی تر دغه دمه چې رسېدلی دي دوی خپل په کار کې زما په نظر ښه روان دي، اما ولس له مخکې هم وژی و. اوس دوی هم د ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي، ولس د فکر سره مخ دی. دا خبره چې هر کور ته دا اوس لاړ شي، زما خپل زه خپل شخصا د وطن درته وایم، تاسو هم دا اوس سبا خپل یو خبریا راوستئ. زما په وطن کې 90% کورونه وچه ډوډۍ نه لري. دا دا څه شي سو دا فکر سروره، نو چې ځوانان په کار نه وي، کوم کارخانه نه وي په دې هیواد کې، ځوانان ته وظیفه دنده په خپل هیواد کې ور نه کول شي، هغه مجبور دي چې د لوږې سره مخ شي. نو ټول خو په نه کېږي چې موږ د بزګرۍ عاید هم چې دی درته اوبه وچی سي دي. ټول افغانستان کې شش کال وچکالي و، بیا خصوصا په فرا کې چې اوبه کښتی سي دي. دلته د کار لپاره داسې کوم فرصتونه چې موږ تر هڅه نه مخکې موږ کوشش دا چې خپل په هیواد کې کار پراته پیدا شي، وای د کور ګټه د لاهور ګټه. زه خپل دکان می جوړ کړی جوړ خاګه شاید دي. ما یو کال دکان وکړ سلو لکه مې پکښې تاوان سوي دي. نه پوهېږم چې زما چانس اوس خراب دی او که واقعا چې فکر شته مځکه کاروبار کول دی.
مننه کوو اشرفي صاحب له ګډون نه مو په خبرونه کې. واقعا چې دا بحث جالب دی، نورم په بحث کېدلی شي. په دې هیله باندې چې په افغانستان کې دننه افغانانو ته کار پیدا شي، خوندي او مسون ووسي، او که څوک له هیواد نه وځي سفر کوي کار پسې روزګار پسې د مسونیت لپاره غوی قانوني لارې پاسپورت ولرلی شي او ویزی ولرلی شي. زه له تاسو دواړو درنو میلمنو نه د حقوقي چارو له کارپو او حقوقي فعال نه محمد ابوالاحرار رامسپور صاحب نه، او همدارنګ له تاسو نه شرف الدین اشرفي صاحب چې موږ سره په دې خبرونه کې خپلې کیسې او خاطرې شریکې کړلې مننه کوم. تر بیا تاسو ټول په خدای سپارم. خیر چای
ستارا وڑے او یو پن می د ټپو پټو للا را وڑے او شامل دی پور غر ستارا وڑے او یو پن می د ټپو پټو للا را وڑے او یو پن می د ټپو پټو للا را وڑے او سینیو زلمے لک بہار راوڑے او یو پن می د ٹپو پٹو للا راوڑے او شامل دی پوری غر ستار راوڑے او یو پن می د ٹپو پٹو للا راوڑے او یو پن می د ٹپو پٹو للا جامې ړنګړل دا سمرا قامتونا دغه سپینې جامې ړنګړل
ساعت